قدرمن لیدونکو سړي مشي دا وایس اف امریکا ډیوا د اشواق پومن تاسو ته په لوی پښتونخوا خبرونه کې هرکلی وایم. نن د جمعې ورځ د کال 2025 فروری د میاشتې اوومه نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د شپې اته، افغانستان کې ونیمې او په واشنگټن ډی سي کې د ورځې 10 بجې دي. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د سوګند یا لوړې کولو وروسته سمدستي د نویو ورځو پورې نږدې هر ډول بهرنۍ امریکایي مرستې ودرولې او د صحت نړیوال پروګرام څخه یې وتلو اعلان هم وکړ. د طالبانو حکومت د جنوري په 1 ویلي دي چې د بهرنیو مرستو له تړل کېدو وروسته افغانستان کې 1 انجیوګانې یا غیر دولتي موسسې خپل فعالیتونه غیزنډولي. طالب چارواکو غوښتنه کړې ده چې افغانستان سره کېدونکې بشري مرستې باید سیاسي نه شي. د اے ای پی خبري اجانس د راپور لمخې د طالبانو د حکومت اقتصاد د وزارت ویاند عبدالرحمن حبیب ورته ویلي چې خیریه موسسې او یا هیوادونه باید بشري مرستې د سیاسي ګټو لپاره استعمال نه کړي. بلخوا د پاکستان صدر آصف علي زرداري دی وخت د چین په سفر دی او د چین صدر شي جی پینګ او نور اعلی چارواکو سره یې د لیدنې وروسته په ګډه اعلامیه کې له افغان طالبانو غوښتلي دي چې په افغانستان کې موجود تمام ترخګر ډلې دې ختمې کړي. دغه اعلامیه د چین خارجه وزارت جاری کړي. اعلامیه کې ویل شوي دي چې مشرانو د چین پاکستان اقتصادي رادارۍ سی پیک دوه اړخیزه او سیمه ییزه چارو باندې خبرې ترې کړي. خبرونه کې به په دې موضوع باندې د خپل ملمنو سره بحث کوو، خو اول اخلو یو وړه شندمه. افغان سړنکار وحید فقیری صاحب دا وخت موږ سره ملګری شوی دی. غیتار کله کو فقیری صاحب ستړي مشه؟
تشکر بابا سبطات هم سلامونه او السلام
علیکم. مننه ستاسو د وخت را کولو فقیری صاحب. د افغانستان تر ډیر شو پورې غیر دولتي موسسې د غی کار زندیدل په داسې هواد کې چې چرته طالبان واکمندي د دغه هواد خلکو په بد وضعیت باندې وخت په وخت باندې راپورونه هم راغلي دي. د خلکو په ناقص خوراک یا د خوراک چې کم ستونزه ده پاغي باندې هم وخت په وخت راپورونه راغلي دي. په سیاسي حالت هم راغلي دي. پزدا کلو باندې په تعلیم باندې هم وخت وخت موږ پروګرامونه کړی. تاسو سره په دغه موضوع باندې هم خبرې کړي. د دې اغیزې به سې د افغانستان په عامو خلکو باندې
اغیزې واقعا هم ډېر منفي دي او هغه خلکو چې د دې کومکونو څخه استفاده کوله د هغوی لپاره به ډېر ګران تمام سي. که څه هم دا خلک به محدود خلک وي په ځینو شهرونو کې په ځینو ځایونو کې به خلک وي چې مهاجرینو کمپونو کې وهغه دي چې د دې کومکونو څخه ګټه اخیستله او هغه به وځپل سي. مګر د افغانستان پر اقتصاد باندې پر کل باندې اغیزه چندان ډیره نه ده، ځکه دا کومکونه محدود کسان ته رسیږي او هغه چې هم رسیږي د طالبانو تر فلټر وځي. طالبان په دغه موسسات کې خپل خلق ځای پر ځای کړی دی په ځین ځایونو کې د دې په خاطر چې خپل خلق په کار واچوي ښځې منع کړي دي. نو دا مشکل زه فکر کوم تر ډېره حده پورې د طالبانو جوړ کړی دي. طالبانو خپل خلق کړی دي. او نور خبره دا هم ده چې په جهان کې په تیره بیا په امریکې کې هغه پخوانی ښه مدارات چې دوی سره کېدله د طالبانو سره هغه اوس ختمه شوې ده. د ټرمپ را تک سره نه یوازې دا چې پر افغانستان باندې کومکونه بند شوي دي، بلکې حتی په خپله په امریکې کې موږ تاسو وینو چې حتی د فدرالي حکومت خلک پسې اخیستل کېږي او دا په خپله یعنی ډېری موسسات ادارې بندېږي. نو دا زه فکر کوم چې د افغانستان دپاره چې اقتصاد یې خراب دی، لکه تاسو هم اشاره ورته وکړله، اقتصاد یې په نورو پورې تړلی دی، په نورو پورې تکیه لري، د هغوی دپاره به ګرانه تمامه سي. خو دا یو عمومي عمومي پالیسي ده د ټرمپ چې غواړي نه یوازې دا چې پر ملګرو ملتونو باندې په خپله په امریکې کې په ټول جهان کې په هر ځای کې چې دي چې هغه شی چې دی ضایعات ورته وایي چې د دوی په نظر ضایعات دي او د دوی د پالیسي دپاره کومک نه کوي د امریکې سره کومک نه کوي هغه باید قطع سي هغه باید نور ورنکړل سي.
بغیر چې دوی غوښتنه کړې ده چې د امریکا علاوه نورې کومې خیریه بنسټې دي او یا کومې ادارې دي هغوی دي خپل مرستې افغانستان ته جاري وساتي، خو باید چې طالبانو ته دا معلومه وي د نړۍ لخوا مرستې چې کله صحیح ځای ته نه رسیږي، په ملک دننه د خلکو مشروعیت یو واکمن حکومت ونه لري او یا په دغه ملک دننه ځینې چې کومې مرستې راځي هغې سره شرایط خامخا تړلي، نو که هغه شرایط کله نه پوره کیږي دغه مرستې بیا نه کیږي، طالبان د دغه شرایطو پوره کولو دپاره خپل سنجیدګي ولې نه ښایي چې کله بیا دا خبره کوي چې دا د سیاسي نه کړی شي او یا دغه مرستې د سیاست پورې ونه تړل شي؟
د افغانستان ډېری ستونزې خپل طالبانو جوړې کړې دي، د طالبانو د پالیسیو نتیجه ده، ځکه دوی داسې فکر کوي چې په ستونزو جوړولو کې به د دوی سره ډېر کومک وسي. د افغانانو خصوصا زموږ د سیمه کې په تېره بیا د افغانانو طرز تفکر دا دی چې باید ستونزې جوړې سي، باید مشکلات خلق سي، باید جوړ سي، او دا په زموږ فکر زموږ هغه طرز تفکر د مشکلاتو د حلولو لپاره نه دی جوړ سوی. زموږ سایکالوجي زموږ رواني حالت دغه دی چې موږ باید ستونزې لا ډېرې کړو، د ستونزو په باره کې خبرې وکړو، د حل لارې باید نوي او حل لاره باید نوي، هره ستونزه لپاره باید نور ستونزې ولټول سي. نو دا زه فکر کوم چې دا د طالبانو په خپله جوړ سوی، د طالبانو په لاس جوړ سوی مشکل دی، که څه هم جهان یعنې تقریبا د ښاغلي بایدن په 4 کلن دوران کې د طالبانو سره ډېر مدارا وسوله، ډېرې پیسې ورغلې، طالبانو سره ډېر کومکونه وکړل، مګر متاسفانه له بده مرغه دوی دغه شی درک نه کړي او د هغه څخه ښه استفاده ونه کړي، نه په خپل ځان کې اصلاحات راوستل، نه د مکتبونو دروازې خلاص کړي، بلکې نور هم افراطي شول، نور هم پر ځان باندې دغه کړي راتنګ کړل. زه خپل ازما عقیده دا ده چې پر طالبانو باندې به دغه د محاصره کړي چې ده دغه به انزوا کړي چې دا به نور هم تنگ شي او د افغانستان لپاره اوږده د انزوا شپې او ورځې ګوري. دا افغانان لپاره البته د افغانان لپاره به دا خوشایند نه وي، دا افغانان لپاره دا په ګټه نه ده، مګر دا راتلونکی دی. یڅ سره فکر نه کوم چې یڅ هغه پر اخلاص چې په افغانستان کې یو مشروع حکومت راغلی وي، داسې حکومت چې هغه هم په دننه کې مشروعیت ولري او هم په جهان کې رسمیت ولري او وکړای شي چې د جهان د ځینو کومکونو څخه د افغانستان په ګټه ګټه واخلي.
بغیر چې په د جنوري په 28مه نیټه باندې د نارویجین ریفیوجی کونسل چې کوم د کډوالو نړیواله اداره ده، هغه خپل یو راپور جاری کړو چې ایران د مارچ میاشتې پورې افغانستان ته 2 میلیونه افغانان بیرته ستنول غواړي. بیا د پاکستان تاسو به خبر شوې د تیرو درې څلور ورځو هلته کې هم په اسلام آباد کې چې کوم کډوال افغانان دي هغه زورول شوي دي چې ګنې خپل وطن ته ستانه شي، بالخصوص هغه افغانان چې کله هغه امریکایي پوز یا د جمهوریت حکومت سره په وخت کې مل پاتې شوی وو، هغه ته د ویزو پورې کار چې کوم دغه کاغذي کاروي واغ ټول سر ته رسیدلی او بیا هغه په هوایي ډګرو باندې په میډل ایسټ یا په منځني ختیځ کې په پاکستان کې په یو شمېر نورو هیوادونو کې بند پاتې شول. د کله امریکا کې دننه په 6 جنوري د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ سوګند پور تک د هغه افغانانو ستونزې دي. بیا د ایران لخوا د افغان کډوالو واپس لیږل خبره ده، ستاسو په خیال باندې که دا خلک واپس افغانستان ته ستنیږي او داسې هوا ته چې چرته طالب واکمن دی او داغه د واک لاندې خلک د مخکې نه ستونزو سره مخ دي، مخکې نه خلکو ته ګڼ شمېر ستونزې دي، څومره به دغه بوج نور په افغانستان کې خلکو باندې او په خپل افغانستان باندې سیوا کې؟
ډېر زیات ځکه هلته تاسو پوهېږئ، موږ تاسو ټولو پوهېږو چې هلته کار نشته، او خلق هم چې تشتی په دا خاطر تشتی چې کار نسته، خواري نسته، غریبی نسته. او بل دا خبره هم ده چې هلته خلق د خپل اولادو لپاره تحصیل غواړي، علم غواړي، مکتب غواړي. د دې دروازې هم طالبانو باندې تړلې دي. نو لهذا د هرې خوا څخه به د خلق چې بیرته افغانستان ته ځي د هغوی لپاره به مشکلات ډیر سي. مګر دا یو جهاني څپه ده راغلې ده، د مهاجرو چړل یو جهاني څپه ده. په امریکې کې هم موږ تاسو وینو ده هر ورځ شروع ده دا خبر. خپله ترامپ یو د دغه دغه لویو ملاتړو څخه دی، دغسې په اروپا کې د اروپا خلک هم د مهاجرو څخه پاس شوي دي. او دا په پاکستان او ایران کې هم دغه دا شی اوس روان دی، بلکې د څو وخت څخه په پاکستان او ایران کې روان شوی دی چې د افغان مهاجرو څخه د دواړه ملکونه په عذاب دي، بوج باندې دی، دغسې ترکیه د سوریا د خلکو سره. نو دا یو جهاني مشکل دی، ځکه چې د افغانانو ونډه په مهاجرینو کې زیاته ده. لهذا د افغانانو دپاره به دا نور هم ډېر زیات ستونزې ایجاد کړي. او افغانستان دپاره واقعا هم هلته نه اقتصاد شته، نه کار شته، نه غریبي شته. او دا به د افغانستان پر دې کمزور اقتصاد باندې، پر دې کریاب اقتصاد باندې نور هم بوج واړوي. افغانستان اقتصاد یعنی کاملا یو دیوالي کریاب اقتصاد دی. هیڅ نوه کارخانه او فابریکې او دا شی چندان نسته پکښې کې. ټوله واردات یې ټوله امپورټ چلیږي، ټوله په وارداتو چلیږي، په بل ځای کې جوړیږي، افغانستان ته راوړل کیږي. او اوس چې دا پیسې هم باندې بندې شولې، تاسې پوهیږئ چې د افغانۍ ارزښت هم راولېدلې دي، همتونه لوړیږي. یعنې دا ټول هغه مشکلات دي چې د یو بل سره تړلي دي، لکه زنځیر چې د یو بل سره کړې، یو د بل سره تړلي دي. دغه ستونزې هم زنځیری دي، یو د بل سره تړلي دي. چیرې مهاجر راسي، قیمتونه لوړیږي، د کورونو د کرایو قیمتونه لوړیږي، د موټرانو د کرایو دغه لوړیږي، د خوراکي موادو نرخونه جګیږي، کارونه لږیږي، ځکه کمپټیشن ډیریږي، رقابت ډیریږي. دا ټوله د یعنی نوي مشکلات دي چې د افغان د طالبانو حکومت هیڅ ډول پلان ورته نه لري. حتی د پخواني حکومت هم د جمهوریت په وخت کې هم شل کاله ډېرښه وخت و چې هغوی په دې توانېدلي وای چې د دغو مهاجرو د بېرته راتګ دپاره لارې چارې جوړې کړي وای، د دې لپاره زمینه د ژوند برابر کړي. هغوی هم دا کار ونه کړي. دا یو عمومي مشکل دی او دا سیاسي مشکل دی، تر څو پورې چې په افغانستان کې یو مشروع خدمتګاره حکومت نه وي راغلی. دا ستونزې به د افغانانو سره وي، متاسفانه
فخری صاحب. تاسو یو خبرې ته اشاره وکړله چې واردات هغه افغانستان ته د نورو هیوادونو سره سره د شرایطو راځي. او بیا خبره تاسو بل وکړه چې د افغانستان د ننه کوم پلان نشته دی، د پلان نه مخکې اوسیز هغې ته احساس وي. ساسې په خیال باندې طالبان واکمن دی وخت کې دغه ستونزې چې کومې خلکو ته پیښې دي، خلک په کومو مسلو کې پراته دي، دا مسلې هغې ته لکه د دغه احساس شته دی چې لکه دا سره روان دي، په ملک خبر دي، په دې حالاتو باندې د هغې نظر شته، یا پې چېرته ناسي وي چې په خپلو کې پې خبرې وکړي.
لوی مشکل هغه دی چې په مشرانو کې، کله چې په مشرانو کې خواخوږنی وي د خپل قوم سره، د خپل ملت سره، هغه دغه سوي لکه طالبان. اول هغه مشران چې خپل ځان مسؤول ګڼي، د خپلو خلکو په ارتباط ځان مسؤول ګڼي او د خلکو درد خپل ګڼي، د خلکو په درد دردمن وي، خوږمن وي، هغوی عموما پلان جوړوي، اهل کار اکسپرت راغواړي، د هغوی سره خبرې کوي، د نوي لارو چارو لټوي چې دا مشکلات حل کړي. او کله چې داسې خلک وي لکه طالبان چې کوشش کوي خپل ټوله مشکلات پر نورو واچوي، کوشش کوي چې د افغان ولس سره هیڅ ډول جرګه نه سي، د افغان ولس غږ وانه وري، هغه دغه سوي لکه د زموږ افغانستان کې چې نرخونه هم جګیږي، خلک هم فرار کوي. بلکې شاید ډېری طالبان په دې خوشحاله وي چې د ښاري خلک، هغه خلک چې تحصیل کرده دي، هغه د افغانستان څخه ووزي او افغانستان ودوی ته پاتې سي، یوازې ملایان ته پاتې سي، یوازې داسې خلکو ته پاتې سي چې دوی سره هم نظر وي. نو دا یعنی اصلي خبره دغه ده چې په ملک کې باید دردمن خلک حاکم وي، داس خلک حاکم وي چې هغوی د خلکو په رنځ رنځور وي، د خلکو درد احساس کړای سي او د خلکو د حالاتو خبر واوسېږي. د یو سټیټسمن، د یو وطنپال سیاستوال، یو ډېر مهم خصوصیت دغه دی چې په خپل تاریخ خبر واوسېږي، د خپلو خلکو په مشکلاتو خبر واوسېږي. هغه کولای سي چې د ملک دپاره خدمت وکړي. متاسفانه د طالبانو هغې چندان د خدمت دپاره د دوی اراده نسته، د دوی هغې د حکومت کولو اراده ده. د دوی یوازې دغه دي سوټۍ په لاس کې دي، که ته یو څه ووایه پر سر دې ووایي او تا ته وایي چې اطاعت وکړه. اطاعت کامل بشپړ اطاعت باید وسي، هر رقم حالت چې دی هغه باید ومنل سي او د دوی په اصطلاح باید شکر وایستل سي، ناشکري ونه سي او د دوی دعا وسي.
فقیر صاحب، دې وخت کې که موږ مطبوعاتو ته ګورو نو په دې تیره یوه اونۍ کې د پاکستان د پوځ مشر بیان دی مخې ته راغلی په 14 فبروري باندې چې د ټي ټي پي خلاف یا د تحریک طالبان خلاف دی، طالبان خپل ګام پورته کوي. نن د پاکستان صدر آصف علي زرداری چې چین ته په سفر دی، د چینی چارواکو سره لیده کاته شوي دي او هغوی وایي چې طالبان دی د تحریک طالبان پاکستان په خلاف ګامونه پورته کوي، د خپل هیواد څخه دې ورکي او تمامې ترخګر ډلې. بیا دغه شان ته کې د ملګرو ملتونو راپور دی، هغې وایي چې د بشري مرستو چې کوم دغه د اداره ده و چې هغې وایي چې په افغانستان کې یو کم 40% چې کوم دی نو لکه خلک صفا اوبو ته یا د سکلو چې کوم صفا اوبه دي هغې ته رسۍ نه لري. یو شمېر راپورونه راځي، دغه راپورونه د دې د غوږه نه تیریږي، د دغه راپورونه دوی خپله نه لولي یا د دغې نه خبرېږي نه؟
ولې نه دوی خبرېږي، مګر کله چې بیا هم وایم چې تاسې د چې دوی د مشرتوب د خلکو په رنځ رنځور نه وي، هغه دغسې وي لکه طالبان، و دې شیانو ته اعتنا نه کوي، پاملرنه نه ورته کوي او دا بابېزه ګڼي. بیا خپل د خپلو مشکلاتو بوج پر بل چا اچوي، ملامتي پر بل چا اچوي، خپل ځان بې ګناه معصومه سپین چرګ تراشي. یعنی دا د ټولو حکومتونو، تقریبا د ټولو حکومتونو زموږ په سیمه کې، زموږ د حکومتونو یو چال، یو تاکتیک دغه دی چې نور ملامت، خپل ځان ته ګوته ونه نیسي. او کله یعنی په مشرتوب کې دا یو مهمه خبره ده چې یو داسې مسؤول مشر وي چې مسؤلیت ومني، ریسپانسیبلټي ومني او ووایي چې دا وطن په ما پورې تعلق لري، د دې وطن مشکلات په ما پورې اړه لري او زه باید د دې مخکښ سم چې دا حل کړم. مګر متاسفانه زموږ په ملکونو کې دا شی نشته. زموږ هغې کوشش کوي چې یو څوک پیدا کړي، یو سکیپ بورډ پیدا کړي او پر هغه باندې خپل تور لاسونه پاکي، که دا د پاکستان حکومت دی هم دغه کوي، که د ایران حکومت دی هم دغه کارونه کوي، که طالبان دي هم. طالبان به په دې کې تر ټولو ډېر افراط کوي، ځکه طالبان تر ډېر فشار لاندې دي او طالبان په حکومت ولی کې گورننس کې ناکامه سوي دي. دا چې امنیت راوست تر وهغه پورې بلې او دغه هغه لوی د دوی لوی کانټریبیوشن افغانستان ته یو دغه دی چې تر پخوا یې امنیت قائم کړی دی. مګر کرار هغه هم شاید ډېر پاتې نه سي، ځکه خلک غاو کوي، خلک شکایت کوي او خلک غواړي چې تنفس وکړي، غواړي چې سا واخلي، د آزاد محیط کې دغه وکړي، ژوند وکړي. هغه طالبانو تر اوسه پورې نه دی ورته مهیا کړی او په دا خاطر هم شکایتونه ډېریږي، موږ وینو دغه اعتراضونه ډېریږي، حتی د خارجانو فشارونه هم ډېریږي. یعنی افغانستان د دې پر ځای چې د جهان سره وصل کړي طالبان، نور یې هم منځوي کړی دی. تاسې د جرمونو د آی سی سي هغه اقدام وینئ، د ملګرو ملتونو هغې وینئ، وروسته امریکې هغې دا دی وینو، ټوله داسې ښکاره کوي چې طالبانو باندې هغه د معاصرې کړي چې ده، هغه د انزوا کړي چې ده، هغه ورځ په ورځ نور هم راتنګیږي.
فقیر صاحب، دا چې کومې مرستې د امریکا یا د نورو هیوادونو لخوا افغانستان ته ورکول کیږي او په دې کې وخت په وخت باندې داسې ګیلې شکایتونه هم راغلي دي چې ګنې د طالبانو واکمن دغه مرستو ته لومړی خپل لاسرسی غواړي، یا دغه مرستې د هغې لاسو ته ورکړی شي او بیا دې کمې ادارې د هغې ته ورسول شي، یا عام خلکو پورې ویوړې شي. دغه مرستې ستاسو په خیال کې طالبانو تر اوسه اخیستې دغه چرته ولګېدي، چرته مصرف کړلې، په کوم ځای کې خلکو ته ورکړې شوې؟ ډېرې مرستې تللي دي په دغه درې کاله کې چې کله طالبان واکمن شوي.
تر هغه ځایه پورې چې زما معلومات ښایي طالبانو په دې چرچې کړې دي، میلې کوي، هر یوه دوهم واده، درېیم، څلورم واده کړی دی، خپل اولادونه ته ودونه کړی دي، نوي نوي کورونه اخیستي دي په کندهار کې چې زه دغه ځای یم. په کندهار کې چې زه تر هغه ځایه خبرېږم، د کندهار هغه ډېر لوکس ځای چې دی، چې عینو مینا موږ ورته وایو، په هغه کې ډېر لوی لوی کورونه د طالبانو مشرانو د طالبانو اخیستي دي، رانیولي دي. یعنی
دی خو په غتیر حکومت چې کوم واکمن دی په هغې باندې نیوکې کولې چې دغسې محلونه جوړ کړي دي، او د هغې ویډیوګانې چې کله دی په 2021 کې افغانستان کې لکه ځای په ځای باندې لکه اور ننوتل، به د هغې کورونو ته ویډیوګانې به کولې، اوس خپله باندې لکه مطلب دی هماغه کار شروع کړ.
بله بله، او دا خو د افغانستان کې هر څوک چې قدرت ونیسي، زموږ په افغانانو کې یو متل دی، وایي اول باید ځان پوره کړي. یعنی اول باید خپل ځان د ځان غم وخوړل سي، د خپل اولادونو غم وخوړل سي، خپل ځان ته بنګلې جوړ سي، نوي موټران رانیول سي، ذخیره وسي، باید یو ځای په خارج کې باید پیسې یو ځای په بانک کې ذخیره سي، بیا نو د خلکو خدمت ته ملا وتړل سي. هغه انسانان نه پوره کیږي، ځکه د انسانانو حرص چې دی دا ذاتي دی، د انسان کې هره استي او درزه پورې طالبان په دې نه دي غالب سوي چې دا خپل حس حرص چې دی، دا خپل هغه سراش چې موږ ته وایي حرص چې دی، هغه را کنټرول کې. او دا په کابل کې هم ډېر لوی لوی ماڼۍ دوی اخیستي دي، په کندهار کې په ټولو
ځای پخیري سي په تش لاس چې کله دي داسې ماڼۍ اخلي، داسې بنگلې اخلي، دي ته دا احساس نشته چې دا به یو نه یو ورځ به دا د دوی سره حساب کتاب کیږي، او دوی سره به بیا په دغې باندې سزا جزا کیږي.
چندان عقل چې سړی حاکم سي، مغرور سي، غرض سي، او سبا داسې فکر کوي چې دا بدي دی، زه ابدي بدلی یم، زما بچان به دلته ابدي دلی وي. دا د ټولو حاکمانو دا زموږ خصوصا زموږ په سیمه کې دا یو یو عنعنه ده، یو دود دی، دستور دی. داس فکر کیږي چې دا بدیده دا زما ده، په ما ته په میراث را رسېدلی دي، دا د خدای د جانبه ما ته راکړه سوی دي، دا زما حق دی، زما د اولادو حق دی. عموما د تاریخ څوک عبرت نه اخلي مومن صاحب، خصوصا موږ په سیمه کې بیا بیخي د تاریخ څوک عبرت نه اخلي، ټولې وینو په سترګې وینو چا نور په نور څه وسوله، مګر بیا هم نوي چې راسي بیرته دغه پخوانیو خلکو پر حل باندې قدم ږدي. عینن هغه کارونه کوي، هغه چور کوي، هغه د خپل ځان د پوره کولو لپاره لارې چارې لټوي، د خپل اولادونو لپاره دوه ودونه، درې ودونه، څلور ودونه، دا اتمن کوي. اتمن باید لوی غټ فامیل ولري، هر یو جلا جلا کور ولري، هر یو ځان ته بنگلا ولري.
فقیری صاحب، د طالبانو په دې واک کې چې دی خپل ځان د شریعت او د اسلامي قوانینو پابند بولي، په دغه نظام کې د احتساب کم نظام شته چې دغه طالب حساب کتاب وکړي چې لکه په دومره لږه تنخواه کې یا په نه تنخواه کې دوی دغه بنگلې څنګه واخیستې؟ که نه دغه حساب کتاب دپاره د دوی چې کومې ادارې دي هغه صرف د مخالفینو لپاره دي،
هغه صرف د مخالفینو لپاره دي، صرف د دې لپاره دي چې نور خلک په وډبوي، نور خلک په تبلیغات وکړي، پروپاګاند وکړي، د دوی لپاره نه دي، دوی خو تر قانون پورته دي. یو مومن صاحب، یو مشکل چې موږ لرو په افغانستان کې هغه دغه دی چې زموږ حاکمان هر څوک چې په ارګ نه نوځي، هر څوک چې حاکم سي هغه ځان تر قانون پورته ګڼي، قانون نه مني، قانون د نور د پاره وایي، د نور د پاره نور باید قانون ومني، زه تر قانون لوړ یم، پر ما باندې قانون نه عملي کیږي، زه ټولواک یم، زه باید هر څه چې زه کوم هغه جواز لري. نو دا یو لوی مشکل دی تر اوسه پورې، ځکه زموږ جامعه چې ده، زموږ ټولنه چې ده، تر اوسه پورې قانون مند سوې نه ده. زموږ جامعه چې ده، زموږ په ټولنه کې تر اوسه پورې رول آف لا چې ورته وایي، هغه د قانون حاکمیت نه دی ټینګ سوی چې خلک په دې باور ولري چې قانون سته، سبا زما سره حساب کتاب کیږي. او د هیچ چا سره حساب کتاب نه دی سوی، د هیچ چا سره حساب، هغه وړ خلک، حتی د پخواني خلک چې هم په افغانستان کې
فقیری صاحب، تاسو د دې خبرې په تایید کې چې کم تاسو وکړل چې ګینه د دې سوچ فکر دای چې لکه دی د قانون نه بالا دی د دی ملکی آئین نه دی بالا دی د امیر المومنین ټایټل اخستون کی ته کتا سو ګوري نو د ګرد اسلامی نړۍ بلکې په ګرد نړۍ کې چې مسلمانان دي نو دغه د خلافت یا دغه د یو مشر خلیفہ په توګه باندې دغه خطاب ځان ته ورکول خپل باندې لکه لوی پښتنه ده چې داسې یو خلیفہ یا داسې امیر المومنین چې تر اوسه چا خلکو په وړاندې رانغې خلکو په وړاندې ځان سرګن نه کړ او ځان ته دومره لوی ټایټل ورکوي یا لوی خطاب ورکوي دغه یو بل ښکاره ثبوت دی که نه دغه څه نه ده
بله یعنی دا به دې معنا ورکوي چې په خلکو ته احترام نه لري د خلکو و آراو ته د خلکو نظریاتو ته احترام نه لري خلکو ته په سپکه سترګه کتل کېږي ځکه د افغانستان کې زموږ یو لوی مشکل دا دی چې زموږ مشران چې دي زموږ حاکمان چې دي خپلو خلکو ته افغانانو ته په درنه سترګه نه ګوري دا نه ورته داسې نه ګوري چې دغه حاکمیت چې دی دغه مقام چې دی ترلاسه کړی دی دا خلکو ده ته امانت ورکړی دی هغسې فکر نه کوي دی داسې فکر کوي چې دی آقا دی دی بادار دی خلک باید د اطاعت وکړي په خپله د شیخ حبت الله په خپل بیان کې څو ځله دا ویلي دي چې بشپړ اطاعت غواړم کامل اطاعت غواړم هیڅوک باید زما په مقابل کې خبره ونه کړي زه بشپړ اطاعت غواړم دوی دغسې
د چا نه غواړي فقیري صاحب اسې
بله صاحب
د چا نه غواړي
د ټولو خلکو څخه نه یوازې دا چې د خپلو خلکو څخه غواړي بلکې د ټولو افغانان دې ته درکوي چې هیڅ ډول مخالفت باید ونه کړي ټوله باید شکر وباسي دا وایي چې شکر الحمدلله چې داسې خلک په سر کې لرو او پر خپل حال باندې شکر
فقیري صاحب اسې یو ډېره دغه پوښتنه ده د تېر هفته ما یو میلمه څخه کړې وه هبت الله خپل وجود لري شته دی که نه داسې یو فرضي دغه دی
نو دې کې دغه یو ځینې خلک یې وایي نشته مګر خلکو لیدلی دی یعنی داسې خلک چې زه د هغو په حیثیتو د هغوی په قول باندې اعتبار کوم هغوی لیدلی دی د هغوی سره مجلس کړی دی ناست دی چې دا سړی موجود دی ناست دی خو دغه دغه دا د هغه بل د دوی مشر ملا عمر هم دغه چمنه کوله چې ځان یې پټ ساتلی و مخفي ساتلی و او دا په طالبانو کې یو دود دی یو عنعنه ده چې که ته غواړې چې خلک داسې سحر و جادو کې وساتې خلک ستا په باره کې سوچ وکړي فکرونه وکړي مدام ستا د لیدلو دپاره تلوسه یې په زړه کې وي لیوال وي ته باید ځان و خلکو ته ښکاره نه کړې ته باید د خلکو څخه ځان پټ وساتې چې په خلکو کې دغه ګنګوسه وي چې په خلکو کې دغه لیوالتیا وي تا وویني ستا د لیدو
هسې اهلیت یې څه دی لکه ستاسې په خیال باندې دغه زده کړې څه دي
مذهبي زده کړې لري هغه مذهبي برخه کې تحصیلات یې کړي دي ملایی مولانا او مولانا سوی دي هغه ژر
د پاکستان نه کړي
په پاکستان کې بلې ډېرې پاکستان کړي دي هغه ژر کتابونه چې زموږ تاسو په ملکونو کې ډېر دي په هغه ژر ورې کې چی دي ژر ژر هغه لوست دي نور کم تا خاص تحصیلات نه لري مګر د خبرو سره داسې معلومیږي چې یو څه په دانیو کلماتو باندې په دانیو لغتونو باندې هم ځان آشنا کړی دي ځکه د خبرو سره داسې معلومیږي چې یوازې هغه ملایی دغه نه ده تحصیلات یې نه دي بلکې د عصري علومو ته عصري لغتونو ته کلماتو ته یو څه توجه کړل
فقیري صاحب په پاکستان باندې د وړاندې څخه دغه شکونه اوس نه په پخوانه کېدل دي چې کله د شوروي خلاف د شوروي اتحاد خلاف دلته کې یو مبارزه شروع کوله د امریکا سره په مرسته باندې په هغه وخت کې د جهاد د ټکي دپاره هغې یو لوی کمپاین کړی وی لوی منډې تړې کړې وې او بیا د پاکستان مدرسې په هغې کې ډېرې کارول شوې وې چې د هغې نصاب د پینډۍ نه به برابرېده د جی ایچ کیو نه بیا د دغسې مدرسو نه چې کله داسې مشران راوځي او هغه په افغانستان کې واک ته رسیږي یا واک په لاس کې اخلي ستاسې په خیال باندې د ده نه دا تمه یا توقع کېدای شي چې ګنې دی به د افغان ولس په ښېګړه باندې پرېکړې وکړي یا به د افغانستان د خلکو د خیر خبره وکړي یا کار وکړي
یعنې زه په خپله دې ته عقیده یم چې دا په اشخاصو پورې اړه لري په دوی پورې اړه لري که څه هم یعنی ایجوکیشن پر خلکو باندې تحصیل لري چې تاسو چیرې ایجوکیټډ سوی یاست، چیرې متحصل کړی دی، دا خلکو باندې به شک تحصیل لري. هغه محیط، هغه فضا څنګه فضا او څنګه محیط و، دا پر خلکو باندې ډېر اثر لري. او پر دوی باندې کړی دی، دوی داسې په یو داسې محیط کې دغه طالبان دا اکثرت مشران په حقانیه مدرسې کې دغه سوي دي، راپورته سوي دي، په کوچلاغ او په دې کې په دا مدرسو کې دي، راپورته سوي دي. او دا مشران یې د خپل ملا عمر په شمول اکثرت یتیمان وه، دغه جهاد دورې یتیمان دي، دا په دغسې مدرسو کې راپورته سوي دي. دوی ته دا ویل سوي دي چې ښځه فتنه ده، د ښځې موجودیت په جامعه کې فتنه دی، ځکه دوی نه د مور محبت لیدلی دی، نه د خور محبت لیدلی دی. په داسې یو محیط کې راپورته سوي دي چې هغه یتیم و په مدرسو کې وه. نو دا دغه طرز تفکر د دوی ځان سره راوړی دی. مګر بیا هم یعنی انسان کېدای سي چې انسان یتیم واوسېږي، ډېر آزاد فکر دغسې مستاس په تاریخ کې ډېر داسې
فخری صاحب چې نړۍ ته چې سترګې وغړی او وی ګوري، د نړۍ اقتصاد څنګه روان دی، د نړۍ کې خلک په عصري علومو باندې مخکې تک څنګه کوي، خپل خلکو ته اسانتیاوي څنګه برابروي، د نړۍ سره برخود څنګه کوي، دغه شان ته کې خپل سیاسي چارې څنګه پیاوړي کولی شي، دغه شان د ملک دننه په خلکو کې مقبولیت څنګه اخیستی شي، په دغه توګه باندې هغې ته چې وګوري، لکه هغه شان شرایط دلته په افغانستان کې خلکو ته نه ښکاري، خلک څنګه د دې مشروعیتو کې یا خلک څنګه د دې چې کوم دی نو هغه خبرې ومني، نه نړۍ مني، نه خپله خلک دننه مني، که دې دننه د ملک په خلکو باندې دومره باوري دي چې دې خلکو موږ ته یو قسم لا ملاتړ راکړی دی، یاره سره مرسته کړي، انتخابات دې وکړي، په دې باندې بیا بیا د خلکو غوښتنې او پوښتنې هم راپورته شوي دي. نو مننه کوو فقیری صاحب تاسو د با تاسو د خبرو اترو چې موږ سره مو پروګرام کې برخه واخیسته.
تشکر مومن صاحب،
مننه، خوشاله اوسې. موږ سره غوث جانباز صاحب هم ملګری شوی دی. جانباز صاحب ستړي مشي،
سلام علیکم.
وغلی مومن تاسو ته سلامونه. وعلیکم السلام، ډیره مننه د وخت را کولو جانباز صاحب. د نږدې او کې په افغانستان کې دننه د دیر شو پوری غیر دولتي موسسې هغه د امریکا دننه چې کوم انتظامی بدلون راغی، دا غي سره هغه تړل شوې دي. د طالبانو د اقتصادي چارو وزارت په 13 جنوري باندې دا خبره کړې و، دغه موسسو د تړل کېدو سره هغه وایي چې په خپل باندې دا منی چې په افغانستان کې ستونزې د عامو خلکو نور هم سیوا کې دي. دغه ستونزو که موږ ذکر کوو، نو ستاسې په خیال باندې داسې کمی ستونزې دي چې هغه سر راپورته کولی شي؟
بس دا یو هغه مومن چې دغه خپل راتګ زما غږ لري.
هو، غږم راځي، غږم راځي. هو، غږم راځي.
ډېر مننه. اصل خبره دا ده هغه مومن چې دا خپل شتون او راتک او په اقتدار کې د طالبانو دا خپل ډیره یو لوی تاریخي او ارزشي ستونزه ده. افغانستان د پاره طالب هغه سی یو پدیده، هغه سی یو موجود نه دی چې دوی د دولتداري لپاره جوړ شوی نسی. دوی هغه په سیاسي ادبیاتو کې یو اصطلاح ده، شبه نظامي، یعنی دوی نظامیان دي، دوی جنګیالي دي. دوی په دغه تفکر او په څنګ کې هغه کوم سیاسي فکر په دوی ته ورکړل شوی دی په مدرسو کې، د هغې سره سمبال راغله په افغانستان باندې وتپل شو. یعنی دا چې څه رقم ته دوی راغلل په څه ترتیب، دا خو جدا بحث دی، بیا که ستاسو پوښتنه ودې باندې به واړو. اوس چې ستاسو پوښتنې ته مستقیما ځواب سړی ورکړي، هغه دا ده چې موسسې به وتړل شي. خبره دا ده چې اصلا ته باید ولې موسسو ته منتظر اوسېږې؟ تا په دې درې او څه د پاسه درې کالو کې، چې دا د اوس څلورم کال رانږدې کېږي، په دې درې کالو تقریبا څلورو کالو کې د دولتداري لپاره، د دولت مداري لپاره، دې لپاره کوم تا انسټیټیوشنونه فعال کړل؟ په افغانستان کې خو اداره وجود درلود. هغه ستا خوښېده، لکه د نه خوښېده تا ورته کافر ویلی نه پوهېږم، هرڅ چې دی ویلی ښه، خو دولت د دستګاه د دولت، وسایل د دولت، اداره، مدیریت شتون درلود. افغانستان خو نن پیدا شوی نه دی. افغانستان لږ تر لږه دغه معاصر افغانستان تقریبا 300 کاله دولت دی، دلته ماشین وجود درلود. نو دوی ونه شو کولای چې په دې درې څه د پاسه درې کلونو کې دغه ماشین فعال وساتي. دوی په افغانستان کې مدرسهیزم، طالبانیزم، ملایزم، ملاکراسی رامنځته کوي. او دا فکر کوي چې دا دولتداری ده. په داسې حال کې چې دولتداری تاسو بهتره پوهېږئ په هغه مومن چې دا خو د خدماتو اراعه ده، دا د خدماتو عرضه ده. دولت یا حاکمیت د دې لپاره نه ایجادېږي چې ته حاکم شي، بلکې ته باید د خلکو خادم شي او د خلکو دپاره خدمات عرضه کړي. نو دوی ونه شو کولی، او اوس یې هم سترګې او تمه دې ته ده چې د بیرون نه کوم هغه راځي، کومکونه راځي. دا د لس موسسې وتړل شوې، دا شکل موسسې وتړل شوې، دا د ډیرک مدرسې وتړل شوې. اصلا دوی باید دې فکر کړی وای چې څنګه دنیا سره اول خو دننه په کور کې خپل مشروعیت ترلاسه کړي، د افغانانو دفاع، نه د ملایانو دفاع، نه د طالبانو دفاع، نه د دوی د همفکرانو جنګیالیو دفاع، بلکې د افغانانو دفاع. یو حاکمیت، مشروعیت ملی رامنځته کړي. مسئول په دې معنی چې هلته په دولت کې، په حاکمیت کې باید داسې خلک په کار واچول شي، وګمارل شي چې هغوی مسلکي اوسېږي، ظرفیت ولري. نو کله چې ته په بهرنیو چارو وزارت کې ګورې ملا، په اقتصادي چارو کې ګورې ملا، تر په پلان ګذاري کې ګورې ملا، ته په معارف کې ګورې ملا، که نو ده اوس څه انتظار لري چې دا دولت به څنګه مخته لاړ شي؟ او کله چې مثلا په واشنگتن کې دربندې د کڅوړو د پیسو د کڅوړو در راتګ درول کیږي، نو ستا په منځ کې دفتن تشتت رامنځته کیږي، وارخطایی رامنځته کیږي چې والله دا خو اوس پیسې به د کومه کیږي؟ او تا باید خپله کار کړی وای، د افغانستان د دغه دولتي دستګاه فعاله ساتلی وای، ځان ته دې یوازې کار نه وای کړی، خپله ملاکراسي ته دې کار نه وای کړی. دولتداری په ملاکراسي او په طالبانکراسي نه کیږي. نو دې لپاره اوس که د خیریه موسسې شری موسسې په خواشنۍ سره خپل نه کوي په افغانستان کې، یا د هغوی هغه کوم خدمات چې هغوی ورکوي درول کیږي، د دې ضربه طبعا چې د افغانستان خلک ویني، چون افغانستان داسې یو حالت دی چې د خارجي کومکو ته ضرورت درلود. او به متحده ایالات یوه غوښنه برخه د دغې همکاریو کوله چې دا درول کیږي. اما زه بیا هم د دې پړه د دې ملامتي په همدغه طالبان اچوم.
جلوه صاحب، تاسو خپله باندې د افغانستان یو قسم لا نمائنده یا سفارتکار پاتې شوی په خپل وخت کې. ځینې خلک په افغانستان کې د افغانستان تیر شل کاله چې کم د جمهوریت دور هغه ته هم ګوته نیسي، چې ګنې په هغه وخت کې دومره کار نه و شوی چې مطلب اوس چې دی وخت کې کم رستو ته اړتیا ده، یو داسې کار شوی وی چې لکه دی مرستو ته دی وخت کې افغان ولس اجتمن نه و، یو ځای ته داسې رسیدلی چې دی خپله باندې خپل اقتصاد په خپله سنبالولی شي. ستاسې په خیال باندې د تیر شل کاله دورې چې کومې یو قسم له سمه تګلارې چې نه وه په دغه اړه باندې د اقتصاد دپاره، یا سمې تګلارې نه لرلې، هغې څومره تاوان کړی په اوس وخت کې؟ او بیا که طالبان هغې ته په دغه کې ګوته نیسي، نو ستاسې په خیال باندې د هغې دغه دعوی صحیح دي یا سمې دي؟
یوه برخه دې کې هېڅ شک نشته چې زه د پخوا د جمهوریت ډیپلومات وم، تاسو ورته سفارتکار، او زه بالکل د خپل وطن په هماغه هېوادو کې چې مې کار کوو، د خپل هېواد، د خپل جمهوریت، د خپل تاریخ نماینده وم، استازی وم. دې کې هېڅ شک نشته، او زه دې باندې ویاړم. اصل خبره دا ده مومن صاحب محترم، چې جمهوریت کې نیمګړتیاوې وي، دې باندې هېڅوک سترګې نه شي پټولی. جمهوریت کې فساد شتون درلود، بالکل درلود. جمهوریت کې ډېر زیاتې نیمګړتیاوې وي، ډېر زیاتې. خو یوه اساسي برخه د هغې ناورین یا بحران چې په افغانستان کې و، همدغه طالبان. ولې تاسو خو خبریال هستی، نام خدا انفرمیشن یا معلومات هم ډیر زیات دی، ټول شانه بندم سر خلاص دی. تاسو په یاد دی چې دې طالبانو افغانستان سره څه کول؟ په کوڅه کې، په ښار کې، په روغتون کې، په میلمستون کې، په پوهنتون کې، په سړکونو کې، په کلیو بانډو کې دی انفجارات کول، انتحاري انفجارات یې کول. یوازې او یوازې ښاغلی مومند د چارایی یا د زنبق د څلور لارې، چې اتفاقا زه یو ورځ مخکې د کابل نه ووتلم، لاړم یو بهرني هېواد ته، رسمي سفر مې درلود. یو ورځ مخکې او ډېر نږدې مې دغه زنبق چارایی په شاوخوا کې ژوند کوو، دلته څه د پاسه 400 کسان ووژل شو. 400 کسان دا په فلویا دي، یعنی هلته ماشومان وو، هلته زاړه خلک وو، هلته ښځینه وو. دغه ټوله تباهي او دغسې ټول په ټول افغانستان کې، یعنی دوی یو وحشت په افغانستان کې خپور کړی وو. په دغسې یو حالت کې د دولت ډېره غوښنه برخه د مصارفو، د بودیجې، د فکر، د پاملرنې امنیت ته کېدله. دولت مجبور و چې امنیت ونیسي، او دې طالبانو د افغانستان دولت دغه مسایلو ته فکر کړی، متمرکز کړی. زمونږ ډیره پاملرنه، دولت ډیره توجه دغه امنیت ساتلو ته هغه وان. څومره پکې مونږ کامیاب وو، څومره پکې مونږ نه وو کامیاب، هغه بل بحث دی. خو زمونږ اساسي هغه توجه دې مسایلو ته، که چیرې دې طالبانو مونږ باندې جنگ نه وای تپلی او راغلی وای سوله کړی وای، امریکایان به مطلب درست، او موږ به اقتصادي چارو ته پام کړی وای، اجتماعي یا ټولنیزو چارو ته به پام کړی وای، خپل پلانونه به جوړول، پروګرامونه به جوړول، خپل رغونې ته به پام کړی وای، او هغه کوم فاسدې کړۍ چې په افغانستان کې وي هغې سره به مبارزه کړې وه. هغه که کرپشن وو، که اداري فساد وو، که اخلاقي فساد وو، که حل بر فساد وو، هغې سره به مبارزه کوله، او هغه به ورو ورو د منځه وو. خو دوی موږ ته دا مجال نه راکوه، مونږ یې ګیر کړي وو په دې جنگ کې. او دوی خو ستاسو به په یاد اوسیږي چې کله چې خبرې اترې شروع کړلې امریکایانو سره په دوحه کې، او خپل استانګزی وایي چې مونږ خبرې اترې په 2009 هم کې شروع کړې، دوی نور امریکایانو سره جنگ نه کاوه. یو تاسو هغه د ارقام ولولئ، یو امریکایي عسکر کله چې دوی خبرې اترې شروع کړې، یو امریکایي
بهرنی جنباز صاحب افراسیاب خټک صاحب یو خبره کوله، هغه وایي چې په کوټه کې د طالبانو شورا موجود وو، او هلته کې په شمسی اربیس باندې د امریکا پوج موجود وو، او په دوحه کې د امریکا سفارت د طالبانو دفتر او جګړې لپاره میدان چې کوم دی نو هغه افغانستان جوړ کړی شوی. خو طالبان اوس دا خبره کوي چې موږ هغه خلک معاف کړي دي د تیر دورې یا د تیر جمهوري دور، دی دا معاف کول په کم حساب باندې وی؟ لکه مطلب ولې دا چې 300 خلک یې وجلی، دا خلکو ته اشاره کوي چې موږ معاف کړی دي، او دا تاسو چې وړاندې ذکر وکړو دغه سي ډېری پیښې شوي په سونو په لکونو خلک دغه تل کې وجل شوي په داسې پیښو کې، نو دا دې د خپل دغه دی، او کنه دا چې کم مړ دی هغه بخلی دي، کم ته اشاره کوي دي.
بالکل استاد، دغه قیاس او دغه بیان ډېر مهم دی، او ډېر سم دې ته اشاره وکړه. زه داسې فکر کوم چې طالبان د دوی هغه کوم مربیان، کوم هغه درسونه چې دوی ویلي دي، دوی په یو موازي دنیا کې راخپل کړي، یعنی دوی د ځمکې په سر نه ګرځي، دوی په خپل افراد کې، په خپل یو خیالي دنیا کې ژوند کوي. ښه، مثلا موږ وي پخواني چارواکي بخلي، زه د افغانستان د یو ډیپلومات په حیث ما ګناه څه ده؟ مثلا ما د افغانستان یوه تیږه بې ځای کړې نه ده، غیر دې چې د افغانستان نه مې هر ځای کې ننګه کړې، او په ما غوندې خلک په زرهاو دي. ته په څه شي ما معافه یې؟ د کوم جنایت جرم پر بنسټ؟ اول ته څوک یې؟ ستا دا محکمه چیرته ده؟ دا څه رقم ته دا محکمه دایره کړې؟ تا ته دا مشروعیت چا درکړې؟ چا ته دا حق چا درکړې چې ته څوک معاف کړې یا څوک معاف نه کړې؟ تا اول راشه د افغانستان د خلکو نه دا خپل مشروعیت ترلاسه کړه، چې دا خلکو ته ثابته کړه چې ته په کوم بنسټ راغلې، دا واک یې واخیسته، دا چې خلکو تا سره جنگ ونه کړ، دا چې خلک ونه درېدل، مقاومت ونه کړ، خو خلک ستا د لاسه ستړي شوي وو. خلک جنگ نه غواړي، ریم نه غواړي، د یو افغان په حیث زه نه غواړم چې زما په خاوره کې د هیچ چا، د یو بې ګناه انسان وینه تویه شي، ستا د هم نه تویېږي، ځکه چې که ته ځان ته افغان وایې خو ته هم دمګې خاورې یې. اما تا د څه کار وک چې اس شاه د پردي شاته د لوبي کولی امریکایانو سره بهرانيانو سره د پاکستان نه دي او امریکایستل زری وژلم ولی دی وژلم زکه چې زه طالب نه زکه چې زه پاکستان سره تړلې نه زه افغانستان سره تړلې زه د افغانستان یو کادر یم یو شخص یم یو ټکنوکرات یم مثلا یو ټکنیکی کس یم اما تاسو ما غونډه خلک په کار نه دي ستا فقط هغه کسان کا په کار دي چې تا غونډي د چلو ول ګيري وګدي کی او ته هغه مانیپولیټ کی د هغه نه استهزال وکي او خپل هغه برنامه چې لري په افغانستان کې خپلې چې هغه افغاني نه دي د افغانستان تاریخ سره هغه سمون نه لري نو که اوس بیرته امره ستاسو د اساسي پښتنې ترې شو دوی کوي چې پرون د څه خبرې وي نو خیر پرون فلان توس ته چې اوس په واک کې یې تاسو وکړه افغانستان سره یو هیواد ته په رسمیت نه پیژني ستاسو منځ کې نن سبا افتراق انشقاق او بدلونونه او بیلتونونه رامنځته کیږي ته یو بل واژني هغه د حقانه چې د دغه سراج الدین حقانه تر دې هغه چا وژ تر نن پورې خبر نه چې هغه چا وژ دا اوس چې د قصیر رامنځته کیږي کله د کودتا خبرې دي کله د کندهار او کابل افتراق دی کله نورې مسائل دي چې ستاسو منځ کې او چې په شدت پټوي اما پټیږي نه موږ هم د افغانستان خلک یو موږ د حال کړیو باندې خبره ستاسو څه کیسې دي نو ته دا دولت نشي ساتلی او دا اجازه چې ځان ته مو ورکول چې د افغانستان خلک معاف کړي افغانستان خلک بی ګناه نه دي ګناهکار نه دي بالکل بی ګناه دي ګناهکار هغه کسان دي چې هغه که په خوانی جمهوریت کې او کته وي طالبان چې بی ګناه خلک دي ورشل سرک دي خرم
جانبا صاحب موږ سره ډیر جاتو بخې ساسي خبره مې قطع کړل موږ سره شینکې کړو خیل صاحب هم راغلی دا په افغانستان کې د خزو د حقونو لپاره غږ پورته کول کی نو تاسو موږ سره اوسېږي شینکې کړو خیل بيبي ته بهر کړلې وکړو ستړي مشي
سلام
نه ډیر مننه د وخت را کولو شینکې بيبي موږ خبره ترې کولې چې د امریکا د نن څنګه انتظامی بدلون راغی په افغانستان کې تر ډیر شو پورې غیر دولتي موسسې هغه وټړل شو په غی کې چې کوم ستونزې دي عام خلکو ته په غی باندې مونږ خبرې کوو بیا الته کې چې کوم واکمن طالبان دي د غی خپل مسولیتونه څنګه پوره کوي او غی کوم مسلکی خلک لري چې د غلطه کې ملک دننه په داسې ستونزو باندې قابو راوستو لپاره خپل پالیسي جوړ کړي او د نړۍ سره برخورد وکړي ستاسو په خیال باندې د خزو په برخه کې د داسې مرستو تړل کې دوه سره سومره ستونزې اغې ته سیوا کیږي موږ عمومي خبرې وکړې په دغه باندې خو د خزو په برخه کې موږ خبره کوو تاسو کله غي په نمائندګۍ باندې موږ ته تفصیل راکړئ
خو معلوم ده د ترامپ ادارې چې د نوي ورځې لپاره خپل ټول کومکونه معطل کړی دي ځکه چې غوي ډېر یو ترامپ ډېر یو د بزنس مفکورې په سر کې لري او همیشه هتا کومکونه چې لږ فکر کوي چې څومره د دوی ته د نګټه راځي او د څومره د امریکا ګټه په دې مرستو کې خوندې دي او د مثلا مخالفین ته رسیدي یا بایسه تقوی دغوی نه کیږي نو دوی په دا د ټولو ارزیابي کوي د کومکونه او معلومی کې بس بیا به څومره دوی کولای شي چې ا د غبرسه دوام ورکړي نو معلوم ده افغانستان هم هغه مملکت ده چې د غبرسته باندې متکیده او د تعالتي لري هغه په مختلفو بخشو کې چې هغه په صحت کې او هغه په زراعت کې او هغه په معارف کې وي همدارنګه بشري مرستې کې عجل خوراکي مرستې چې البانو کسانو ته لګل د غټول باندې مثلا د یو لوی مرسته و همدارنګه په غیر دولتي مؤسساتو کې چې دوی د فاندیا پیسې ورکولې په غو کې د افغانستان کورنی هم مستفیده کېدل نه تنها پیسې مستفیدینو بلکې پیسې کارمندانو په دې کې چې افغان مېرمن هم ورته کار او روزګار پیدا شوی و نو معلم دار په جنگ کې په منازعه کې په ولګه کې په بي سپاتي کې په هر وضعیت یو بدلون چې منفی بدلون چې راځي په یو ټولنې کې دغه لومړی تاثیرات په ماشومان او په مېرمنو باندې وي معلوم ده هر څومره چې د مرستې په هغه ولس باندې محدود شي یا کم شي یا منه شي معلوم ده د دې اولی قیمت به افغان مېرمن او ماشومان ورکوي
شینکې بيبي په دې تیر درې کال کې د طالبانو حکومت د امریکا له خوا د نړۍ د نورو مرستندوی ادارو د هوادونو لخوا چې کوم مرستې ورکړې شوې ستاسو په خیال باندې د غمرستې په صحیح توګه باندې او په یو شفافه توګه باندې عامو خلکو ته رسیدلې دي. د دې کوم داسې یو نظام وو چې دا غیر څارنه کړې وې چې دغه مرستې خلکو ته رسیږي. د نړۍ لخوا چې کومې مرستې ورکول کېږي د هغې عموما داسې یو د څارنې نظام هم موجود دی.
فکر کوم چې یوناما چې په موږ خوات باندې یو رول لوبولی وی دی ونشو لوبولی، معلم دا په یو ډېر شفافه میکانیزم یا په یو جدي نظارت لاندې دا کار ونشي. یو اندازه مؤسساتو هم دې لپاره چې وکړی شي چې خدمات وکړي، خدمات ورسوي، کومکونه ورسوي، طالبانو فرمایشات یو اندازه غوږ ونیولو. څومره چې معلومات زه لرم دوی دې کومکونه کې لاسوهنه کړې ځکه چې هلته خپله جنګیالیو ته دا کومکونه اخیستي دي. اما په هر صورت دا په دې معنا نه چې ولس ته د دې ګټه نه ده رسېدلې. او معلوم ده په افغانستان کې نن خو 12 میلیونه کسانو ته عاجلو مرستو ضرورت لري، او همدارنګه تر 3 میلیونه پورته کسان بیا هم بهرني مرستو ته سترګې په لاره باندې دي که وغواړي که ونه غواړي د دې مرستو پوره پوره ګټه اکثره کورنیو ته رسېدله. څوک چې نیازمند ده معلوم ده دا کافي نه وه. او څنګه چې به مللي ټولنې مرستندوی داریم دا اعلان وکړل چې مثلا څومره سي اړتیا لري بي اغمره کومه کوم نه دي وتر رسیدلی، او صرف 6 میلیونه کسان ته کولی شي دا مرسته ورسي. یعنی دا مرسته خپل له شروع نه ډېر پوره شکل باندې نه کړي څومره چې افغان ولس ورته ضرورت درلودلو.
بل خبره دا هم دا شینکی بيبي چې لکه د طالبانو چې کوم دا وخت په واک کې دی او هغه د کوم ذمہواری ورسپارل شوی دی په مسلکی خلق د دې سره هغه شان شتون لري د کمی نشټواله چې مرستي عامو خلکو ته رسیدو خبره شک منه کوي یا پاغه باندې د خلکو شکونه پیدا کیږي. او بعضی وخت کې د هغه ذکر د دې د شتمنیو د سیوا کېدو په تبوت سره هم خلک ذکر کوي. دغه مسلکی خلک په دې وخت کې افغانستان دننه یا د افغانستان په حکومت کې دا وخت کې طالبان دي، دغه څومره ضروری ده، څومره مهمه ده ځکه چې د افغانستان نه خود جمهوریت د دوري وروستو چې څومره مسلکی خلکو اکثریت هغه د وطن وتلی دي.
کاملا ځکه چې دغه مسلکی کسانو لپاره نور په افغانستان کې د دندې د پیدا کولو فرصت نه و، یا چې څو په خپل دندو باندې و هغه د دندې نه لرې شول. طالبان سره تیر وطن داده چې دوی په ټولو برخو کې خپل کسان چې هغوی فقط په مدرسو کې درس ویلی وو او دوی کوم مسلکي زده کړې یا تجربه د کار یې نه درلودل وګمارل، نو معلومدار دوی لپاره خورا سخته ده چې ډېر مسلکي برخورد وکړي. نو دا یوه ستره تېروتنه وه چې د مهمه کسانو لرې کول د سیستم څخه دا یوه لویه نقیصه ده چې دوی رامنځته کړه. معلومدار کله چې په کار باندې بلدیت نه وي په عین حال کې فساد کې چې خود په خود کې وغواړي که ونه غواړي پورته ځي. یو اندازه دی خپل په دې ښکلې یو اندازه شته سیستم هم در قمرغلی چې دغه ناپوهي او بې تجربهګي نه یو غلطه ګټه واخیستل شي. نو زه فکر کوم دا یو ستره تېروتنه وه چې دوی له خپل ځان سره جفا وکړه او هم د سیستم سره.
جنبه صاحب تاسو په لوته راځو د طالبانو په واک کې د قدرې کله دی واکمنی کړې ده او دغه مرستې بیا بحال کېږي، نو باید لومړی ترجیح د دوی سوی چې په بهرنیو مرستو باندې په افغانستان کې د خلکو چې کم انحصار دی یا چې کم مرتهجت لري دغه ختم شي، څه کول پکار دی باید چې وشي؟
ګوري کولی مومان دغه نن اتفاقا چې زه تاسو سره غږیږم، فقط یو ساعت مخکې ما دا وروستی گزارش یا رپورت د سیګار د جان سوپکو ولوس خپل اعتراف کوي چې دغه پیسې ټولې تللې دي. دا کومکونه چې د امریکا د خوا کلیګل شوي دي د خوراک یا د خوړو د بین ملي سازمان ته، د روغتیا بین ملي سازمان ته، یا د نورو بشري بلې
خواص کده شو
ما غږم تر کومه واوې
اوس موږ راځي اځکه ستاسو غږ اوس راځي او غږم راځي اوسه په خبرو جاری وساته
او نو به تر کومه دا خبره مې واورې درشوه. خو ما غوښتل وای چې دا گزارش چې ملوسته و د سیګار جان سبکو لیکي چې دا پیسې چې متحده ایالاتو لیږلي افغانستان ته دا ټول د طالبانو په جیبو کې دي او یو ایس ای ډی چې اوس دوی پر ډیر مشدد انتقادونه لري هغه د کار متوقف کړی دی دا پیسې بې ځایه مصرف شوي دي خو او تر ننه پورې هم چې دا غدرې کلو کې چې دوی دا کڅوړې لیږي افغانستان ته دغه پیسې هم عمدتاً د کاغلي سبکو په اعتراف دا پیسې تللې دي د طالبانو په جبو کې لیدلي افغانانو ته نه دي رسېدلي که رسېدلي دي نو ډېرې کمې خو خبره دې کې ده چې تر هغې چې طالب په واک کې اوسېږي کاغلی مومن موږ نشو په دې اعتماد کولی چې دا کومکونه که په آینده کې هم کېږي افغانستان کې دا به په آدرس رسي ځکه چې لکه مخکې مې تاسو خدمت ته وویلې دا خلک د دولتداري د ظرفیتونو د شتون دپاره جوګه نه دي دا د دې لپاره جوړ نه دي چې دغه کومکونه د افغانستان خلکو ته ورسوي او په افغانستان کې پرمختګ رامنځته کړي خو دا به یو څه یو بخش د دې پیسو یا یو برخه به د سمبولیک چې ظاهري کوم خلکو ته ورکړي اما نور غوښنه برخه یې د دوی جیبو ته ځي دوی اوس روپي شوي دي په دې پیسو او تر څو چې بیا هم ستاسو خدمت ته وایم او تاکید کوم پر دې چې تر څو چې په افغانستان کې مسئول حکومت او مشروع حکومت رامنځته نه شي د دې پیسو لیږد افغانستان ته زه نه وایم چې دا د نیلګل کېدای شي یو څه به ورسیږي افغانانو ته خو بیا هم په دې باندې ټینګار کوم چې دا پیسې زید طالبانو جوبو ته لکه هغه څه خپل امبوتان مطلق اعتراف کوي
جان باسه مننه ستاسو موږ سره اوسېږي د پروګرام وخت ډیر زیات کم دی نو زه به شینکی بیبی نه خیر پښتنه وکم شینکی بیبی که تاسو په دې وخت کې په موجوده حالاتو کې چمرستي تړل شوې دي طالبانو ته یو پیغام ورکول غواړي چې څوک باید د غمرستي کتلل شوې دي نو چې د ملک دننه د خلکو ستونزې نورې راکم شي زیات نه شي
ما مشوره به دوی ته دروي چې دوی د ولس په وړاندې مسؤلیت لري چې د ولس غم خوري خدمات ارزه کوي کومکونه ورسوي نو بهتره مشوره به همدغه وي چې دوی له ولس سره کښېني د ولس په مشوره او حمایت باندې خپلې دندې ته بیا دوام ورکړي نه داسې خودسرانه اقدامات که دوی هر څومره د فرصتونو ولس سره په خلاص شي او دروازې د ولس په مخ باندې خلاصې کړي که امریکا خپل کومکونه ماتله کړي نور ملکونه خو نه دي ماتله کړي زیاتره مؤسسات چې اوس نن فنډ یا پیسې نه لري د دې لپاره چې د ښځو لپاره کار اجازه نشته که دغه اجازه د کار ته ورکړی شي زه مطمئن یم چې په زرهاو کومکونه به روان وي افغانستان ته ځکه چې کاري فرصتونه پیدا شي او له دې شکل باندې په دې طریقه دوی کولی شي چې دا کومکونه ورسوي زه له ولس سره په خوا کېدل ولس ته غوږ نیول او د ولس نظر ته اهمیت ورکول دی وزنی لار ده چې دوی کولی شي چې افغانستان له اوسني حالت څخه وشواري
ډیره مننه شینکی بیبی ستاسو جانبا صاحب ستاسو فقیری صاحب مننه هم کو چې راغلو په دې پروګرام کې موږ سره خبرې وکړي
په دې بحث کې چې تاسو کوم خبرې وريدي دا د ملمنو خپل نظر وو دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو
قدرمن اردوونکو د اوکتونکو د ډیو ټی وی دا خبرونه هم په دې ځکه پای ته رسیږي او زه د خپل ټولو ملمنو مننه کوم چې راغله په دغه موضوع سره خبرې ترې وکړلې سره د خپل همکارانو پروډوسر عبد حسین او ډایرکټر سکاٹ تاسو نه خلی اجازه ښه شپولري د لافمان